په پیښور کې د شپې 11 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو عربیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه راوړی دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار درورو پیل یې له خبرونو. سرټکی په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ویلي په 1340 ساعتونو کې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له وجې څلور تر مړه شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. نن په کراچۍ کې پښتنو ترانسپورټرانو او د ملي شتلګون یو شمېر پلویانو د ښار د پریس کلب ودانه مخې ته په احتجاج کې حکومت غوښتي چې د ټانک خالد خان بیټنۍ د غلو لمنګلو خوشې کړي. هم نن بیا پښتون ژغورنې غورځنګ په ژوب کې د خپلو دوو مخکښو فعالانو د تختونې ورباندې د مبینه تشدد پر ضد مظاهره کړې او د اوکراین چارواکو ویلي د دوی پر ساحلي ښار اوډیسا د روسیې په تازه میزایلي حملو کې یو تن وژل شوی او 19 نور زخمیان دي. بشپړ خبرونه د سواد په مدین سیمه کې بیګاش په پریو کور د اوبو د حفاظتي دیوال یا پښتې پریوتولو وجې دوه ماشومان وژل شوي او درې تن نور زخمیان دي. د سواد د مدین پولیسو مشر حبیب الله نن مشال لوته ویل چې دا پیښه د مدین په کوس کلی غټ کې شوې ده.
بیاګه چونکه باران ډیرو شو د دې غرد طرفه په دیو باندې وګړه ماتې وي او په پیرا کې نو باندې کې دوه ماشومان چې یو د اتو کالو وایو او د یالس کالو دا او چوي دي او د نور رحمان چې کوم نه د کور والا او دوه ماشومان بچي دا زخمیان شوي.
په خیبر پختونخوا کې قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم نن د جولای پر 23 مشال لوی تپاستولي بیان کې ویلي چې په 1340 ساعتونو کې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له وجې څلور تنه مړه شوي دي او یو شمېر نور جوبل دي. د دې ادارې په خبره د پیښې په کوز او بره چترال او کوز او بره دیر کې شوي دي. ادارې زیاته کړې د بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې تر اوسه اووه شپېته کورونو ته جزوي زیان رسېدلی دی او اووه کورونه په بشپړه توګه وران شوي دي. نن د جولای پر 23 په کراچۍ کې پښتنو ترانسپورټرانو د عوامي نشتل ګوند د یو شمېر پلویانو په ملتیا د ښار د پریس کلب ودانه مخې ته په احتجاج کې حکومت غوښتل چې د ټانک خالد خان بیټنۍ د غلو لمنګلو خوشې کړي. بیټنۍ د یو سکیورټي چې د یو سکیورټي ګارډ په توګه کار کوو او ورور یې د لویو لاریو یو ډرایور دی. د جون پر 23 د سند صوبې له کشمیر سیمې څخه غلو تختولې او اوس یې د خوشي کولو په بدل کې له کورنۍ 1 کروڑ روپۍ غواړي. د بیټنۍ د تختونې پر ضد د 13 ورځو راهیسې د کراچۍ په شمول په حیدرآباد کې هم احتجاجي مظاهرې شوې دي. په نننۍ مظاهره کې ترانسپورټرانو له مشال لوی سر په خبرو کې دړکه وکړه چې حکومت بیټنۍ له غلو را خلاص نه کړ نو دوی به د آیل ټینکرانو هړتال وکړي او ټول پاکستان ته به د تیلو سپلای بند کړي. بلخوا د سند حکومت ویلي چې د دې صوبې او پنجاب پر پوله د کچې په سیمه کې د غلو پر ضد د دواړو صوبو د پولیسو عملیات دوام لري. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د جولای پر 23 د بلوچستان په ژوب کې د خپلو دوو مخکښو فعالانو د تختونې ورباندې د بمبینه تشدد پر ضد مظاهره وکړه. د غورځنګ یو مخکښ اسد کرار هم نن مشال لوی ته وویل شعیب خان سالار او ننګیال پښتین د جولای پر 23 تختول شوي ورباندې تشدد شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې دواړه ملګري څو ورځې مخکې د ژوب او شیرانی په احتجاجي پرلتونو کې د ناستې او د ترهګرۍ پر ضد د غږ پورته کولو په تور نیول شوي دي. د اسد کرار په خبره ملګري د پاکستان استخباراتي ادارو بیولي او تشدد یې ورباندې کړی دی. د ژوب پولیسو نن مشال لوی ته وویل چې له دې پیښې خبر نه دي. د دې ترڅنګ د پاکستان پوز او هم د بلوچستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. د جولای پر 2 د بلوچستان د شیرانی ضلع په دانسر کې وسلوالو پر یوې پوستې برید کړو چې پکې درې پولیس او د سرحدي ځواک یو سرتېری وژل شوي ول. د حملې ذمهواري تاریخي طالبان پاکستان منلې وه. تر هغه وروسته شیرانی او درې مړي د ژوب په پرلت کې د احتجاج په توګه کېښودل. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د میدان وردګ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو لږ تر لږه 12 کسان وژلي دي. د هغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې په یو اعلامیه کې راغلي سیلابونو د جولای پر 23 شپې مهال په جلوړې، سید آباد، چک، نرخ او جغتو ولسوالیو کې د مرګ ژوبې تر څنګ خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. په بیان کې راغلي چې دوه ډلې خلکو ته د مرستو رسولو لپاره هغه ولسوالیو ته لیږلي دي. طالبانو د حکومت معلومات تر مخه په 13 باندې 4 میاشتو کې په افغانستان کې په بیلابیلو طبیعي پیښو کې یو او 25 کسان وژل شوي او 215 نور ژوبل شوي دي. او د اوکراین چارواکو د جولای پر 23 یعنی نن ویلي چې په ساحلي ښار اوډیسا کې د روسیې په تازه میزایلي حملو کې یو تن وژل شوی او 19 نور زخمیان دي. په ژوبلو کې 4 ماشومان هم دي. د اوډیسا گورنر اولیګ کیپر پر ټلیګرام په یو بیان کې ویلي چې د روسیې په بیګاني برید کې یوې کلیسا ته هم زیان رسېدلی دی. د روس پوځ له تیرې یوې اونۍ راهیسې لاغه وروسته په اوډیسا او د اوکراین د خړو د برامداتو پر نورو ځایونو یا تاسیساتو بریدونه پیل کړی دي چې کرملین د ملګرو ملتونو په ملاتړ شوی د سمندري راهداري له معاهدې څخه ووت. خبرونه پای مشال ریډیو ته غوږی رودونکو په روانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو تاسو ته رپورټونه دروړو. په خیبر پختونخوا کې د آفتونو پر وړاندې د مبارزې د اروایي په صوبه کې د تیرو دوو ورځو بارانو سیلابونو ټول اته کسان وژلي او شپږ نورې ژوبل کړي دي. د سوات یو انتظامی افسر وایي عام خلک او سیلانیان باید احتیاط او د دوی پر لارښوونو عمل وکړي.
خپل د ژوندونو سره لوبې مه کوئ. علاقې چې د سیندونو یا د خوړونو دي هغو د لږ ځانې لږ ساتي. داسې قسمه حالات چې په هغې کې د موږ سره رابطه کوي.
نن په کراچۍ کې پښتنو ترانسپورټرانو او د عوامین شتلګون پلویانو 13 جون میاشت د سن لکشمور سیمې څخه د تختول شوي خالد خان بیټنی د بازیابۍ لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وویل که غوښتنه یې ونه منل شوه نو ټول پاکستان ته به د تیلو سپلای بند کړي.
ترانسپورټ چې کم دی دا زمونږ د پښتنو دی. په د آیل ټینکر سپلای بندو او موږ به د ملک ته خو موږ به ټول پاکستان ان شاء الله جام کوو.
او د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو نن په جوب کې د خپل دوو ملګرو د خوشی کولو لپاره مظاهره وکړه. یو احتجاج کوونکی وویل د دوی ملګری ISI اوچت کړی دي.
دا د پاکستان استخبارات ولی مخوت کسوري ورچولې دي او دا د 2 ساعت تر تشدد لاندې راوستلې
دي. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. رابه شوردونکو ورنی رپورټ تا د خیبر پختونخوا په سوات او بټګرام کې د بارانونو له وجې څلور تنه مړ شوی دي. د قدرتۍ آفتونو پر وخت نظم صوبایي ادارې ویلي د 13 دوه ورځو په بارانونو سیلابونو کې ټول اته کسان مړ شوي او شپږ نور ژوبل دي. د ادارې په خبره باراني اوبو یو شمېر ودانیو ته زیان رسولې او په ځینو سیمو کې سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د سوات ضلع انتظامیه وایي متاثره خلکو ته اړینې مرستې رسول پیل کړي دي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې سیلابونو او بارانونو یو ځل بیا زیانونه اړولي. د سوات ضلع انتظامیه او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه د جولای په 13 نیټه سهار مدین کوس کلی ګټ کې په یو کور د لارې حفاظتي وټه پریوتو لامل دوه ماشومان مړې او درې نور تنان جوبل شوي دي چې پکې یو 50 کلنه ښځه او دوه نورې ماشومان شامل دي. د غرنګا پټګرام کې په کور کې د غر ملبه پریوتو لامل دوه ماشومان مړې او د کور نور درې تنان جوبل شوي دي. د سوات مدین پولیس مشر DSP حبیب الله د مدین پیخي پاړه وای
بیغا چونګي باران ډیرو شو د برنا د دې غر د طرفه په دیو باندې وګرا ماتي وي او په پیرا غل دین د چت شاته چې کما کچا وټا ونه کی جوړ کړی و د نو خاور یا د غر منی کول لپاره هغه دی وګور شلولې او په کچا پترو ورغل لا پترې کې نو لې پخت ورغل دي. ما شومان چې کم پراتو په اور لې دلی نو په دې کې ټول ما شومان چې یو د تو کال و او د 14 کال و دا چوي دي او د دغه نور رحمان چې کم نه د کور والا او دوه ما شومان بچي دا زخمیان شوی دا نور دوه ما شومان چې کم دی هغه ماینر زخمی و پکتی هغه درانه لگا زیات زخمونه هغه دغه ریپر کړی د منګوري دا او دا دوا ماسومان یو پاتچوي دی پکې.
بل خو د خبر پښتونخوا قدرتیا پاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې لخوا جاری کړی شي معلوماتو تر مخه ټوله صوبه کې سلور نور تنان بلا بلا پیخو کې مړدي او وش په تکورون ته زیان اوریدل چې پکې و کورونه مکمل پریوتی. چترال کې سیلابونو زیات نقصان اړولې. د یادې ادارې ترجمان ارنور شهزاد سره مشال ریډیو بیا بیا رابطه وکړه خو څه قسمه معلومات ورنکړل. البته د سرکاري ادارې په پانا ویلې شوې چې ټوله صوبه کې په خصوصي توګه چترال سوات کوهستان شانګلا او دیر کې ضلع انتظامیه ته ویلې شوې چې د متاثر خلکو مرستې دی وکړي او د نورو بارانونو او سیلابونو په اړه دی ولسته خبرداري جاری کړي. په دغه لړ کې د سوات ډیپټي کمشنر سویل خان مشال ریډیو ته وایي چې د صوبایي حکومت په هدایتو بارانونو او سیلابونو په اړه هدایت جاری کړی شوې دي.
موسم بارکی اپډیټ سی دی هغه مونږ ریګولر سی دی په میډیا باندې په دې باندې شایع کوم نو کم از کم داسې ځایونو ته چې پکنیک سپورټس دي یا دغه ته ځایونو احتیاطي تدابیر چې دي هغه دي خپلې اوبو سره دي ډېر زیات نږدېوالی نه راولي. اوبو کې بعضې اوقات زمونږ کم سیلاني چې دي هغه لاړ شي په اوبو کې منځ کې ولاړ وي. نن هم ما یو رپورټ په DC پیج باندې شایع کړ چې یاره دغه هلته څه ماشومان دي هغو باوجود د 144 هغو په سیند کې مهیرا نیسي او په سیند کې هغه چې دي لرګي رانیسي. نو خپل د ژوندونو سره لوبې مه کوئ. ټول خوښ حکیم علاقې چې د سیندونو یا د خوړونو دي هغو د لږ ځانې لږ ساتي او په کوم داسې قسمه حالات چې په هغې کې د موږ سره رابطه کوي.
د خیبر پختونخوا قدرتي آفاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې پی ډی ایم ای دا هم وایي چې راتلونکي وخت کې یو ځل بیا تیز بارانونه او بعض سیمو کې سیلابي اوبه راتلی شي. هم ولس دې د سیندونو او خوړونو نه ځان لرې وساتي. کوم خلکو چې د اوبو په لارو کې ودانۍ جوړې کړې هغه دې ځان او خپل خاندان محفوظ ځایونو ته ورسوي. د بارانونو او سیلابونو له امله دا وخت سوات، شانګله، کوچ، چترال او دیر کې بعض لارې هم بندې شوي او ځای په ځای کمرې نړېدلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
نن د جولای پر درویشتمه په کراچۍ کې پښتنو ترانسپورټرانو د عوامي نشتر ګوند یو شمېر پلویانو په ملتیا د ښار د پریس کلب ودانۍ مخې ته په احتجاج کې حکومت وغوښتل چې د ټانک خالد خان بیټنۍ د غلو له منګولو خوشې کړي. بیټنۍ چې یوه سکیورټي د یو سکیورټي ګارډ په توګه کار کوو د جون پر څلویشتمه د سند صوبې له کشمور سیمې څخه غلو تختولی او اوس یې د خوشې کولو په بدل کې له کورنۍ 1 کروڑ روپۍ غواړي. د بیټنۍ د تختونې پر ضد له 1300 راهیسې د کراچۍ په شمول په حیدرآباد کې هم احتجاجي مظاهرې وشوې. بلخوا د سند حکومت ویلي چې د سند او پنجاب پر پوله د کچې په سیمه کې د غلو پر ضد د دواړو صوبو د پولیسو عملیات روان دي. دوی ډاډ خوولې د سند حکومت چارواکو چې د بیټنۍ په شمول یو شمېر نور تختول شوي کسان به هم د غلو له منګولو ژر خوشي شي. د نیاز علي رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا ټانک سره تعلق لرونکي خالد خان بیټنی د خلاصون لپاره د کراچۍ ترڅنګ د سن پنورو خارونو کې احتجاجونه لاروان دي. د جولای په 13مه په کراچۍ کې د ترانسپورټرانو اتحادی غړو، ډرایورانو او عوامي نېشنل ګوند پلویانو د خار د شیرنجنا کالونی سیمینا تر پریس کلب پورې احتجاجي لاریون وکړو او د حکومت نه د خالد خان بیټنی د خلاصون غوښتنه کړې.
قوم پر تمام پختون قبایلو کی گرینڈ جرګه بلا کے ہم خود پر کچے میں آپریشن کریں گے.
دیادی مظاہرے پر وقت آئل ٹینکر اتحادی و مشر خانزادہ مسجد بیا مشا لیڈیو تویل خالد خان بیٹنی د خلاصون لپار با احتجاجنا جاری ساتی.
دمونگا خالد خان چھ یو پسند کے مزدور دخپلو بچانو دے پارا روزی گٹلو آغا دا کچے ڈاکوانو آغا کا او اس مطالبہ کبھی دا کروڑون روپے دے دے پارا مونگ ٹرانسپورٹ برادرہ و تلیو چھ مونگ سرا دا انصاف شی کچر تا زمونگ دا خالد خان بازی اپنا شا پٹول پاکستان کا مظاہرے بھی.
دا احتجاج گون کو پوائنا دا خیبر پختونخوا ٹانگ اسیدن کے خالد خان بیٹنے 13 میاشت جون پا چلی رشتما دا سن پا کنکوٹ کی غلو تختولے دے او اسی دا کورنی نا دا کروڑون روپو قلنگ یا بتغواڑی. پا کراچی کی یادی مظاہرے پا وقت دا عوامی نیشنل گون دا کراچی یو غڑی او دا ٹرانسپورٹرانو اتحادی مشر سرفراز خان بیا مشا لیڈیو تویل کدری ورزو کی خالد خان بیٹنے را خوشے نشو نو پٹول حیواد کے بعد تیلو سپلائی دا احتجاج پتوگا بند کری.
زمنگ دا دینا پس دویم سٹیپ چکم دنے پلان بی دا دے چمنگ بٹول پاکستان کے دا آئل سپلائی چکم دا زکا چی ٹرانسپورٹ چکم دے دا زمنگ دا پختانو دے پا دا آئل ٹینکر سپلائی بندو او منگ مدے ملک تخو منگ بٹول پاکستان انشاءاللہ جام کو.
لدی اڑان دی ٹرانسپورٹرانو او پختانو دا خالد خان بیٹنی دا خلاصون لپارا پا کراچی کی دا کورنو چارو وزیر بلاول بٹو زرداری کور بلاول ہاؤس مخت ہم احتجاج کرے وہ. بلخوا بیا پا حیدرآباد کی دا جولائی پا 2 اجتماع پختونخوا ملی عوامی گن هم د خالد خان بیٹنی د خوشی کولو لپاره لاریون کړي. د دې ترڅنګ د سند په کشمیر کنکوټ کې پختنو کاروبار کونکو د جولای د 1 اجتماع راهسي احتجاجي پرلت پیل کړي دي چې لا دوام لري. د مظاهره کونکو په وینا چې د یاد احتجاجي پرلت د ختمولو لپاره 13 ورځ د جولای په 2 اجتماع پولیسو او رینجرو ځواکونو په اوخ کې بیان کې ګیس کارولې او احتجاج کونکي وهلي هم دي خو احتجاج لا روان دي. په دې اړه پسند کې د پختون سټوډنټ فیډریشن یا پختون زده کونکو سازمان د سن یو مشر رحمان بابر بیا مشال لیډیو ته ویل
د جمهوریت حکومت نه دا خواست کو چې ته پر امن درنه باندې تشدد یا لاټی چارج کولای سي خو لبا د مرغه د بد قسمتۍ سره به وایو ست په دا کم د کچیر ډاکوګان دي پر دوغه باندې خپل ریټ نصیباله ولای په کار دې ستال تخپل ریټ بال کې او سره ور سره زمون کن خالد خان دي یا نور پښتانه رونه سي کوم اوچت کړي دي په کار دې دا زر تر زر بازیاب
د خالد خان بیٹنی ویډیوګانی هم په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلي چې پکې هغه غلو په زنجیرونو تړلې او تشدد پکېږي په ټولنیزو رسنیو بیا د بشري حقوقو فعالانو په سن حکومت سختی نیوکې کړي او د خالد خان بیٹنی د خوشی کولو غوښتنه کړې ده بل خو د سن حکومت د دې تازه احتجاجونو په اړه تر اوسه سندي ویلي خو د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په وړاندې بیا بیا ویلي چې په کچه سیمه کې د غلو پر ضد د پنجاب او سن پولیسو په ګډه عملیات روان دي او خالد خان بیٹنی تر څنګ ټول تختولې شوي کسان به ډیر زر د غلو نه را خلاص کړي بل خو د کراچۍ نه د پاکستان پیپلز ګوند د قامی اسمبلی غړي قادر خان مندوخیل بیا مشال لیډیو ته ویلي د کچه د غلو په ضد عملیات روان دي پولیسو د غلو ډیر خوندي ځایونه هم ختم کړي دي
اپریشن روان دي مخکې په درو تزر پولیس افسر افیشل لغې کې ساغر ته پنجاب او تاسو میډیا کې کتل د ټول نه سپورت کې هغه وخت تر وخت دی هغه کوي وقایع تا په جو باید سیمه رسیدلې ده دا په جنگل دی او داسې غوړې لګا او تر ولې نه تا د خپل ټانی جوړي هغه په اپریشن کې ختم شي دی
دا ډوم به ځل نه دی چې پښتانه کاروبار کوونکي په سن کې د غلو د خوا تختول کیږي بلکې له دې وړاندې هم داسې پیښې مخې ته راغلي دي تیر کال د سن په شکارپور ضلع کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي دوه ترانسپورټران د قلنګ یا بتې لپاره تختولې شوي وو او هم په تیر کال اپریل او اګست کې د سن په شکارپور کې پښتانه ډریوران غلو تختولي وو روان کال په اپریل کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د سن او پنجاب په پوله کچنومي سیمه کې د غلو پر ضد عملیاتو پریکړه شوی وا او هغه وخت سن او پنجاب د اطلاعاتو وزیرانو مشال لیډیو ته ویلی وو د پولیسو سره رینجر ځواکونه هم په عملیاتو کې برخه اخلي نیاز علی مشال لیډیو کراچۍ
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي
مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو د بلوچستان په ژوب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو نن د جولای پر 23 په یو مظاهره کې پر پولیسو غږ وکړ چې دوی د دوو ملګرو د تختونې مقدمې دي د استخباراتي ادارې ISI پر ضد درج کړي د جولای پر 15 په ژوب کې پی ټی ایم او نورو فعالانو د درو پولیس د وژنې پر ضد په کړي په لټ کې غوښتنه کوله چې مقدمه دي د اف سی ځواکونو پر ضد دایره شي پی ٹی ایم وای استخباراتی ادارې د دوی دو ملګری دغه پرلت جوړول په تور بیولی او تشدد دی ور باندې کړی دی په ژوب کې د پی ٹی ایم یو ځایی مشر اسد قرار کاکړ مشالړو ته ویل چې پولیس یې ایف آی آر نه درجوي خو د ژوب د پولیسو مرکزی دفتر یو چارواکي مشالړو ته د نوم ورکولو پرته وویل چې له دې پیښې خبر نه دی د پاکستان پوز او نه هم د بلوچستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي بشیر ګواخ له اسد قرار سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې له تختول شو ملګرو سره څه شوي دي
دا ملګری درې گھنٹې څلور گھنٹې مطلب درې څلور ساعت تشدد ور باندې کړی دي د دغو څخه ویډیوي جوړې کړي دي او دوی ته ویلي چې د پاکستان زنده آباد نارې واسته او ورسره ورسره دا خبرې ورته کړي دي چې تاسو په ژوب کې رانی کې د ترهګرۍ ضد ولې چیغې واسته بغارې واسته او تاسو دا پرلت ولې د پولیس پای کې کښېنولې تاسو دا پرلت د دې جرګې دا جرګه تاسو په دې جرګه کې ولې منډې حاضر ځلې کولې نو تا تاسو ولې جوړ کړي او کوم دا خبره زموږ غو رسوا کله چې موږ تاسو وهلې یاست او موږ تاسو ټکولې یاست بیا موږ تاسو دا ویډیو چې کومې دي دا موږ سوشل میډیا ته راباسو دا کسان چې کوم دي دا د پاکستان استخبارات ولې مخ ته په کسوري ورچولې دي او دا درې ساعته پر تشدد لاندې راوستلې دي د دې کسان نمونه چې کوم دا یو خان عالم نه دی چې ننګلای پښتین باندې دغه دی د کمل کړو سوای او بل چې کوم دی شعیب خان سالار
او تاسو سره چې حکومت څه خبرې کړې دي چا سره موځي
موږ په دې والا باندې موږ په دې والا باندې میډیکل رپورت هسپتال ته لاړو لکه څنګه میډیکل رپورت اواز ته دا مشتانه ته یو ځانې چې موږ ته سره خبرې وسته چې څو تر اوسه پوری هغه ایف آی آر چې کوم دی هغه تر اوسه پوری نه دی کاټه وي او په دې چې کوم ټلیفون دی تر هغه لوي دا څه نمبر موږ ته کې منشن کړی چې موږ په دا ټلیفون دا ریکو ایف آی آر د دې خلاف موږ نه کوو دا کوم ټلیفون چې راغلی دی البته دومره درته چې د دې سړي ټلیفون موږ ته راغلی دی نو تاسو د دې تحقیقات وکاسه په دې تفتیش وکاسه معنا دا سړی څوک دی دا موږ ته معنا حاضر کې په دې چې کوم خلک چې دي لا نامعلوم دا ټولو ته معلوم دي نو زموږ دا دعوا ده موږ دا دعوا لرو موږ د دې خلکو خلاف اف آی آر هم کولی شو که تاسو موږ ته تفتیش صحیح راوکړي خو هغه اف آی آر چې کوم دی تر اوسه پورې موږ هر څه ورکړي دي هغه اف آی آر تر اوسه نه دی کاسته.
نو یو خبره قرار صاحب چې دا حکومتي ادارې کوي په مختلف وختونو کې چې د پی ټی ایم کسان نیول شوي دي دوی دا وایي چې دوی د پاکستان خلاف خبره کوي د سټیټ خلاف خبره کوي خلک غد خلک بغاوت ته هڅوي.
زده سکیورټی فورسز څوک دي سکیورټی فورسز زما ورور تا ورور دا بل ورور پکښې په پولیسو باندې کې او چې دا आवाज نه وځي پر دې باندې خبره نه وکم نو دا خو بس بالکل ناجایز دی او دا زما حق هم دی پر دې باندې ماته پښتو حق راکړي ماته دې وطن حق وطن حق راکړي چې زما د ورور د پاره د پښتو د پاره زرا وتاي هم سم او د هغه د تراغرو په داسې برید کې وزن کېدل د هغه د پاره زه احتجاج هم کولای سم لاریون هم کولای سم او جایز خبر از ما حق هم جوړیږي چې زه وکم او د ریاست دا حق جوړیږي چې هغه زما دا غوښتنه ومني.
په جوب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له مخکخ اسد کرار سره مو د دوی د نننی احتجاج په اړه زما د همکار بشیر ګواخ مرکه اوریده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر د کوکی خیلو مشرانو او ځوانانو د جولای پر 28مه مشال لړی ته ویلي د تیرا راجګال سیمې ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ د نامعلومه وجوهاتو په بنیاد ځنډول شوې ده. دوی زیاته کړې دا سیمه اوس مهال د پوست تر ولکې لاندې ده او ځکه نو باید کډوال یې ورته ستانه شي. د راجګال خلک د هغه سیمې د نامنیو له وجې له 2014 کال راهیسې په جمرود کې د کډوالۍ ژوند کوي. په خیبر کې د پوست چارواکو په دې اړه سندي ویلي خو د کوکی خیلو ځینې مشران وایي پوست ورته څو ورځې وړاندې ویلي ول چې سیمه یې لا هم له وسلوالو په بشپړه توګه پاکه نه ده او له همدې وجې کډوالو ته د بیرته تګ اجازه نشي ورکولای. د خیبر پښتونخوا په نگران حکومت کې د بیا بحاله چارو وزیر تاج محمد اپریدی وایي پر دې موضوع به د اف سی ځواک له مشر سره خبره کوي. د فرهاد شینواری رپورټ.
په جمرود کې د کوکی خیل مشرانو ځوانانو مشال ریډیو ته ویلي چې په کار د امنیتي ځواکونو ورته خپل سیمې تیرا راجګال ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی وایي په دې روان کال 2023 مارچ میاشت کې د لومړۍ مرحلې خواوشه 15,000 کډې تللي خو دویمې مرحلې کډوالو ته د نامعلومه وجوهاتو په بنیاد د ستنېدو اجازه نه ورکوي. ملک نصیر کوکی خیل وایي چې تیرا راجګال د پوز تر کنټرول لاندې سیمه ده او په کار ده د ستنېدو اجازه ورکړل شي.
او پته نه لګي چې موږ د اوس نه پرېږي اوس له قبل او زموږ چې کوم عزیزان د کم تلي ونو یو دا خبره کړې چې موږ چې بدامني او نو بدامني خو تا بارډر ولګولو مکمل د هغه سیل کړو علاقه او ته ور اغلې په ارزه باندې چې کم د چونیم جوړې کې پرزه کلیم جوړې کړې تب کې پروتم یو بدامني کم ځان راغله نو زموږ ور یې چې کم د تې موږ تا نه د مطالبه کوو ورولې پغې کوو اوس په موږ باندې پابندی لګلی او دا دویم فیز له موږ کوم دینه پرګې په قاعده دی دوی ته ویلي چې اجازه نشته نو اجازه ته کوم ځنه نشته څه وجه نشته دا پختنه ته کوچ په څه وجه نشته درا هم خبر او کورونه ټوله موږ وران دی اسن په اجازه نه هر کوي مطلب هغه مرات او هغه شی چې کوم موږ حق کیږي با جوړ نه وخت وزیر افغانستان ته هغه شی او موږ لاس نه ملو.
د ځوان کو کی خیل فلاحي تنظیم مشر محمد اشفاق پردی وای چې موږ بد تیرا راجګال کډوالو دستنې دو په لړ کې خپل مشرانو سره ولاړیو او د دې ستونزې د هواري لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکړو.
ای ډی پیس تیرا متاثرین دو ان شاء الله مونږ د خپل د کوکی خیل مشرانو سره مونږ نه جوانانو چې کم د داغ او تویل دي د خپل د ځوان کوکی خیل نه ونور نه جوانانو طرف هم چې مونږ په داغ کې هغه کردار ادا کوو چې مونږ تاسو په فرنٹ لاین باندې وو که په داغ کې مونږ باندې فیار کیږي ک جیل درمو قانوني سختي راسي صرف تاسو سره مشوره کوو تاسو مخکې جرګه کوو مونږ د فرنٹ لې چې کم د دایته مونږ لیډ کوو یغنا بیغام شو.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت د ریلیف او بیا بحالی صوبائی وزیر تاج محمد پردی مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې دوی به د کوکی خیل راجګال کډوالو ستنیدو لپاره زر آی جی ایف سی سره وویني او سهل به روباسي. تیرا راجګال د خیبر ضلع د جمرود سب ډیویژن په انتظامی چوکاټ کې راځي. تیرا راجګال نه د بدمنې له امله په 2014 کې خواوشا 6000 کورنۍ بې کوره شوي او د جلوزو کډوالو کیمپ په ځای په جمرود کې خپل خپلوانو کاره او یا هم په کچه کورونو کې دیره شوي. تیرا راجګال د جمرود بازار نه په خواوشا 90 کیلومتره فاصله باندې پرتا غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې یوه برخه یې د افغانستان ننګرهار ولایت سره او نورې برخې یې تیرا میدان او رګزو او کورمې سره لګېدلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د بر جنوبی وزستان د سرروغ تحصیلي اوسیدونکي وایي د سیمې زیاتره سرکاري سکولونه بند او ماشومان له زده کړو محروم دي. د دوی په خبره هغه چې خلاص دي استادان کار ته نه حاضرېږي. بلخوا د دې ضلع د تعلیم محکمې مشرف سر وایي چې زرده چې د سیمې د ټولو سکولونو دورې وکړي او زیاتوي چې د ډیوټۍ نه کوونکو استادانو پر ضد به کاروایی کیږي. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل سراروغا اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې سرکاري سکولونه بند دي چې په وجه یې ماشومان د تعلیم نه بې برخې شوي دي. په دغې برعکس د سراروغا سیمې اوسیدونکی اسحاق مسید مشال ریډیو ته ویایي
سکولینا یود و داس وی چتو تا کولاو میلاو شي او چکی می خپل کیچر دی اغا ډیوټی دا نروسی په دغرنګا په علاقہ کې چکی مو د کوای سکولینا دی په دکشه چکی مین سکولینا دی لکا کوټکای های سکول شو یا سرالوغا های سکول دی دا فعال دی او پتا باندې ها کیچرونه یعنی ډیوټی چکی ما دوه دا غا د شډول مطابق تو چ څوک 10 ورځې ډیوټی کوي څوک 15 دن او نور چکی په علاقہ کې پرایمری سکولینا دی دا مکمل باندې چې سکول باندې ټیچر نه ورته روسی دغه وجه نه اله تانی زیات تر چکیم بچیون دی هغه د تعلیم حاصلول نه محروم دی.
په تحصیل سراروغ کښې د بند سکولونو حال د سیمې دوه نور اوسیدونکي مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
مرتضی مسعود مې نوم دی. په تحصیل سراروغ کښې د جنکۍ چکیم سکولونه دي او د وړکې دي. په هغې کښې د جنکۍ ولا یو یا دوه داسې سکولونه دي چې هغه فنکشنل دي باقي ټول نان فنکشنل دي. داسې چکیم د وړکې سکولونه دي هغه کښې یو ډېر کم تعداد سره سکولونه فنکشنل دي. نور چکیم دي نان فنکشنل دي. د دې چکیم سوزون دي یا ټیچرې دي هغه د ملک مو مختلفې حصې کښې اوسېږي سره سکولونه یې په سترګې نه دي لیدلې او دوی ته خپلې تنخې میاشت په میاشت پیرا میلاویږي. موږ دا ویایي چې ګورنمنټ ته فوراً چکیم له غیر فعال سکولونه دي هغه د فعال کړل شي. چکیم ټیچرز دي هغه ټیچرز حاضر کړل شي. هغه چې د ملک په کومې حصې کښې پوتې کېږي په چارو چې خپل علاقې ته یې وغوړي او د بچونو د مستقبل د پوره تاکیم بند ادارې دي دا کلاو کړلې شي.
ملاړه تحصیل سراروغا سندرا کلی سره تعلق لارم. گورنمنٹ ہائی اسکول سراروغا حالات تقریبا دو سال بعد دتا پرنسپل ملاو شو. نو دا سے باقی اسٹاف کامی پیش ڈیری باقی علاقے سرویکس ولی جانا تشولا داریس ولی دانا ایریا شولا دا جس تحصیل سراروغا مین علاقے دی بدے سے ہو دس کولے حالات دا سے دا کی نیز بروبار بولی نا دا فحال نو بدے بنے تروی صاحب پر دا سے کاروائی سوانو شولا.
مشال ریڈیو چے دے تحصیل سراروغا سیمه اوسیدونکي د بند سکولونو فعال کول غوښتنه د سویلي وزیرستان تعلیم محکمې مشر امیر محمد مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل وزیرستان تحصیل سراروغا اوسیدونکي د حکومتي چارو واکونه دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کښې یې د وړکې او جنوکو بند سکولونه ابودولې د پوره دا زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال ریڈیو ټکی کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن لاله اوري.
په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې کېدونکې دي د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز دروړو. د سوات په مدین کې بیګا شپه پر یو کور د اوبو د حفاظتي دیوال یا پښتې پر وټولو بجې دوه ماشومان وژل شوي او درې تر نور زخمیان دي. د سوات د مدین پولیسو مشر حبیب الله نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د مدین په کوس کلی ګټ کې شوې ده. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې بیا نن د جولای پر درویشتمه مشال ریډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې په تېرو 44 ساعتونو کې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له وجې څلور تنه مړه شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. نن په کراچۍ کې د پښتنو ترانسپورټرانو او مینیسټلګون د یو شمېر پلویانو په ملتیا دا ښار د پریس کلب ودانې مخې ته په احتجاج کې حکومت وغوښتل چې د ټانک خالد خان بیټنې د غلو له منګولو خوشې کړي. بیټنې چې د سکیورټي ګارډ په توګه کار کوو د جون پر 23 د سیند صوبې له کشمور سیمې څخه غلو تښتولې او اوس د خوشې کولو په بدل کې له کورنۍ 1 کروڑ روپۍ غواړي. د سیند حکومت وایي چې د هغه صوبې او پنجاب پر پولو د کچې په سیمه کې د غلو پر ضد د دواړو صوبو د پولیسو عملیات روان دي. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د بلوچستان په ژوب کې د خپلو دوو مخکښو فعالانو د تښتونې او ورباندې د مبینه تشدد پر ضد مظاهره وکړه. د غورځنګ یو مخکښ اسد کرار نن مشال ریډیو ته وویل چې شعیب خان سالار او ننګیال پښتین د جولای پر 21 تښتول شوي او ورباندې تشدد شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې دا دواړه ملګري یې د پاکستان استخباراتو اوچت کړي دي. د پاکستان پوز او هم حکومت د بلوچستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي؟ د ژوب پولیسو هم نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې پیښې نه دي خبر. او د اوکراین چارواکو د جولای پر 23 ویلي چې ساحلي ښار چې په ساحلي ښار اودیسا د روسیې په تازه میزایلي حملو کې یو تن وژل شوی او 19 نور زخمیان دي. په ژوبلو کې 4 ماشومان هم شامل دي. د اودیسا گورنر اولیک کیپر پر ټلیګرام په یو بیان کې ویلي چې د روسیې په بیګانې حمله کې یوې کلیسا ته هم زیان رسیدلی. اوس پراشو یو بیا هم د اوکراین سره تړلی یو رپورټ. د هغه هیواد پوځي او سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو 44 ساعتونو کې د دې هیواد د ملکي استوګنې پر سیمو او د غلو دانو د صادراتو پر تاسیساتو د روسیې د میزایلي حملو او بمباریو په نتیجه کې دوه ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. د دې چارواکو په خبره د تازه حملو په نتیجه کې اوکراینی وګړو ته مالي زیانونه هم اوښتي. په همدې حال کې د اوکراین پوز تایید کړی چې ځواکونه په کرایمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د پوز د تیلو پر یو ګودام او د مهماتو پر یو زیرمه حمله کړې ده. جزئیات احمد تکل راکوي.
د اوکراین د دونیتسک سیمه والی پاولو کرلین کوی په دې سیمه کې چې له 3 میاشتو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي د روسیې د پوځ توغندوی حملو 4 کسان وژلي چې یو 10 کلن هلک او یو 14 کلن نجلۍ هم پکې دي. کرلین کو پرون وویل په دې حملو کې یو زړه ښځه هم ټپي شوې چې اوس په روغتون کې بستر ده. د نوموړي په وینا د بخمود ښار د جنوب په 40 کیلومترۍ کې هم 4 ملکی وګړي وژل شوي دي. د اوکراین پاوز پرون موویل چې د دې هیواد په جنوب کې د روسیې د پاوز په توغندوی حملو کې د غلو دانو د زیرمو تاسیسات زیانمن شوي او له 70 زیات د استوګنې ودانۍ او نور عامه تاسیسات یوې جړ شوي او یا زیان راوختای دی. په عین حال کې د اوکراین د پاوز د عامه اړیکو څنګه پرون په یو بیان کې تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول لخپل خاورې سره زمیمه کړه د روسیې د پاوز د تیلو یو ګودام او د مهماتو یو وزیرمه په نخه کړي. په کریمیا کې د مسکو لخوا ټاکل شوی والی سرګی اکسیونوف مخکې ویلی وو چې د اوکراینی وی بي پیلوټ الوتکې په دې سیمه کې د مهماتو یو وزیرمه الوزولې ده چې په نتیجه کې د پیښې په 15 کیلومترۍ شعاع کې خلک له کورونو ووتل او د کریمیا پر پله د اورګاډي حرکت وځنډید. د همدې پله پر سر تیرونی د سړک پر غاړه د یوې 14 په پیخه کې لګ تر لګه 2 کسان ووژل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې د اوکراین لپاره د کریمیا پل یو قانوني هدف دی ځکه د روسیې د پوځي تدارکاتو لاره بلل کیږي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې د تور سمندرګي په بندري خار کې د اوکرين د غلې دانې پر زیرمو د روسیې بریدونو چې له څو ورځو راهیسې پیل شوي پرون هم دوام وکړ او په دې ترڅ کې په اودیسه سیمه کې د غلو زیرمو اور واخیست او یو زیاته اندازه غله چې د صادراتو لپاره ساتل کېده لمینځه ولاړه. د دې سیمه والی اولیه کیپر پر خپل ټلګرام پانه لیکلی دی چې د اودیسه د یو کرنیز شرکت د غلو دانو ګودام زیانمن شوی. د کیپر په وینا په دې بریدونو کې سل ټنه نخود او شل ټنه اوربشې لمینځه تللي او دوه کسان په یو چاودنه کې ټپیان شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندرې جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د خیبر پختونخوا د امر وختیا پبلک هیلت محکمې چارواکي وایي په دې صوبه کې پرستیو کې د کانګو تبې له لاسه دوه کسان مړ شوي دي. ډاکټران وایي انسانانو ته کانګو ناروغي له هغو ځناورو یا څارویو لګي چې په وینه کې دا وایرس موجود وي. د صوبې هسپتالونو ته د کانګو ناروغان د لوی اختر تر قربانۍ وروسته ورغلي ول. په عین وخت کې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د لایف سټاک محکمې یو چارواکي وایي تر اختر یو میاشت مخکې په منډیانو کې سپری کړی ول چې څاروي له کانګو وایرس بچ شي. د صحت محکمې چارواکي زیاتوي چې له کانګو ناروغۍ څخه د خلکو د حفاظت او د هغوی د پوهنې لپاره یې کمپاین پیل کړی دی. د مجید بابر رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې په صوبه کې د کانګو ناروغۍ له امله دوه کسان مړه شوي او څلور نور د درملنې لاندې دي. د جولای پر 22مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د صحت په محکمه کې د پبلک هیلت د څانګې ډایرکټر ډاکټر ارشاد روغانی وویل چې دغه ټول کسان د لوی اختر نه پس په کانګو ناروغۍ اخته شوي دي.
محمد حمزان پشاور جنرل ہاسپٹل بنیادی طور پر کانگو وائرس خودی کی رہنا جس وقت آگا چاروی طرح ان کانٹیکٹ راشی اسپیشلی ابھی وینی طرح ان کانٹیکٹ راشی وقت طرح ان کانٹیکٹ راشی چی چاہتا مرنی.
د ډاکټر ارشاد روغانی په خبره دا دوه ناروغان په تیرو دوه اونیو کې مړ شوي دي خو د نورو درملنه روانه ده. بلخوا د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د متعدی ناروغو لپاره ویاند اول خان د جولای پر 22مه مشال لیډیو ته وویل چې د دوی روغتون په صوبه کې یوازینی روغتون دی چې دا ډول ناروغانو لپاره ځانګړې څانګه لري چې پکې هر ډول صحي سهولت موجود دی.
وضعیت وسنه چې کوم دی هغه خطا دی چې کدی کې دا یو دا تو خو یان دی لکه عمر کم دی لکه چې یو په کې دی تر 20 دی او دا پیسه مطلب دا سه سکاسب هم نه کوو منډای کی یا باغ کی په کسا وغیرہ نو دی لکه 20 دی او دا منډای ته چرته لري واسطه نه مخ دی و چې ما منډای کی لکه او سوداګر ته لري ما خپل تری پلاس راغ سروي خو ستوره پر تر تا غشه وي دی دا یو زنانه ده مثلا
د سهي کارپوهانو په خبره کانګو ناروغي سارو ته دی یو خاص قسم کونی یا چای چې ورته ټیک هم ویل کیږي د چیچلو لامل لګي او کبیا د هغه ساروی د ویني او یا غوخي سره د کوم انسان زخمی لاس یا بل زخمی ځای ولګي نو دا ناروغي ورته کیږي. د دې ناروغي لګیدو په صورت کې سخت تبا د عضلاتو درد سر درد د غاړې درد ملا درد د سترګو درد او درنا سره حساسیت کېدای شي. بل خو د خیبر پښتونخوا د لایف سټاک د ادارې د واکسینو د څنګه مشر ډاکټر محمد سجاد وایي چې د نورو کلونو په پرتله سخت کال هم د لوی اخترنا یو میاش مخ کې په منډیانو او صوبې ته په داخلي لارو یې په زناورو د کانګو نه د بچ کې دوه سپریګانی کړې وي.
دا یو میاش مخ کې دا کمپاین شروع وکړه لکه فرض کې 28 باندې اخترو د زل نو دا مونږ یو کم جولای نه چې مونږ یو خو داسې کوم مختلف علاقو باندې چې کم انټری ایگزټ پوینټ په هر ځله باندې دا غي باندې
مونږ چې پوسټونه هغه باندې ولګو کنه د ډیسټریکټ منیسټریشن پتاون سره زره ډیسټریکټونه دستي چې الته خو الریډي زمونږ یو پروجیکټ چلیږي ډیزیز فری زون ور کنه لکه فرض کیه پاجاور شو او خیبر شو مومن شو زمونږ ساوث وزیرستان شو او ریزیدنسی شو هغه کې مونږ الته به چې پوسټونه الریډي شته هغه ته صرف د ویانې ورکو او سټاف لګو سره اضافي ریپورت هغه الریډي روان دي او چې کوم انټری ایگزټ پوینټ تی هغه باندې سروتا د سایپرمیترین سپری کوي سایپرمیترین سپری مونږ دې ته پارکو چې دا کم شینه چې دا کانګو وایرس پلاویږي دا کم ټیک چې دا کم تا کونه ورته وای څوک ټیکس ورته وای څوک شینه ورته وای اسی نو دا سایپرمیترین مونږ هغه ته پارکو چې دا کانګو بیماری کیریر دی.
د خیبر پښتونخوا د پبلک هیلت د محکمې ډایرکټر ارشاد روغانی وایي چې په صوبې کې په عمومي توګه د کانګو د ناروغانو شمیره د لوی اختر په ورځو کې ذکر رامنځته کیږي چې په کورونو کې ساتلي د قربانې څاروي د سایپرمیترین سپری نه پاتې شي. د نوموړي په خبره په دې اړه د پوهاوي کمپاین هم پیل کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د خوست او پکتیکا ترمنځ د تنګی لار د جوړولو کارونه پیل شوي دي. د سیمې خلکو پر دې لار پر تګ او راتګ کې ستونزې لرلې او لډیر وخت راځي د هغې د جوړولو غوښتنه کوله. د دې زدران میشتو سیمو اوسیدونکو سربیره پر دې چې د لارې جوړېدو ته خوښ دي له چارواکو غوښتنه کوي چې په اساسي او پاخه ډول دغه لار ورته جوړ کړي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د تنګی د 15 کیلومتر لارې د خامه جوړولو کارونه پیل شول. یاد سړک چې د خوست د سپیری او د پکتیکا د زیړو کولسوالیو له مسیره تیریږي د دواړو ولایتونو ترمنځ د تګ راتګ تر ټولو نږدې لاره ده چې په غریزو سیمو کې غځېدلې ده. چارواکو ویل د دې لارې خامه جوړول چې په ځینو برخو کې د لارې لویول هم پکې شامل دي شاوخوا اوه میاشتې وخت نیسي. د سیمې اوسیدونکو لایق مشال راډیو ته ویل
چې دا سړک مختب خوي یا تیروي دا سړک به یو دومره ستر د وطن د پوره د خلک د پوره دومره یو لوی اثر میاوي چې کله کله کې مرزون راون سي د غزي یا خستر سيګي یا ورګین تر سيګي چې رغ مریض وي رغ عامري شي.
دا تنګي سړک د کار د پیلې دو په مخه یاد سیمه کې د قومي مشرانو مخور او ځایي خلکو په ګډون غونډه جوړه شي. و قومي مشر هاجول د دې ځای د خلکو تر ټولو مهم اړتیا د تنګي د سړک جوړول دي.
موږ په اول قدم کې چې ډېر ډېر ضرورت و د سړک په برخه کې به وښتنه ډېر ډېر می خوښوم چې د پکتیکا ولایت او د خوست ولایت تر څو په یو ستې دي خو عرض مې دا ده چې دا سړک موږ وښتنه دی اول دی اخر نه د دوه مند نه تر ورګو نه پورې
قومی مشران ویل د تنګی د لارې په شان د دې غرنۍ سیمې ځینې نورې درې هم سړکونه نه لري او اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخامخ دي. یو بل قومی مشر حاجی علی خان وایي
دا یو تنګی سړک باندې زدران نه بدیږي همداسې د روزو درا د سړک نه لري هغه د پر موږ سړک واړو همداسې د سړک درا د سړک جوړ دی خدا تکمیل سړک نه دی خلک د پوره کفایت نه کوي.
بلوري ته چارواکي وایي چې د تنګي لارې په جوړولو سره به د دواړو ولایتونو ترمنځ تګ راتګ او ترڅنګ د زنغوزیو سوداګري پراخه شي. د خوست والی مرستیال محبوب شاه قانت ویل
د دې غلارې به موږ انشاء الله مارکیټ ته او بازار ته د جلغوزیو هغه به انشاء الله موږ بازار ته په ډیر کم وخت او په خمه یار وړاندې کو.
کاسه هم له خوست څخه د پکتیا مرکز ګردیز او زرمت په ولسوالۍ پکتیکا ته خامه ولی اوار لارښته خو بیا د خوست د سپیری ولسوالۍ لمسیره د پکتیکا زیړوک او ورګونته په غرونو کې لار نه کېده. خوستون زیداده چې د لارې د خرابوالي له کبله واړ موټر پکې په اسانۍ تګ و راتګ نشي کولای.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
په ننګرهار کې د خیوي ولسوالۍ اکثر کورنۍ شیدې لرونکي یا پای لرونکي او لرونکي غواګانې ساتي دا غول پایو پنیر جوړوي او بیا په بازار کې خرڅوي. د خیوي ولسوالۍ په بازار کې هم د تازه پنیر خرڅولو یو شمېر دوکانونه پرانیستل شوي چې پر جلال آباد سربیره کابل او نور ولایتونو ته ترنا خلق پنیر روړي د سیمه خلق وای په مالداري او پنیر جوړولو یې د ژوند چارې روانې دي. تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
د ننګرهار خیوی ولسوالۍ چې د جلال آباد ښار شمال ته د کونړ جلال آباد پر لویه لاره پرته ده، اکثره کورنۍ د تازه پنیر په جوړولو بوختې دي. د دې سیمې پنیر ځانګړی نوم لري او د خیوی ولسوالۍ بازار له همدې درکه مشهور دی. حامد او حشمت د خیوی ولسوالۍ په بازار کې پنیر پلورونکي دي. دوی وایي کونړ او نورستان ولایتونو ته تلونکي سیلانیان چې د خیوی ولسوالۍ له مرکزي بازار نه تیریږي، خامخا د تازه پنیر اخیستلو او خوراک لپاره په خیوی بازار کې تم کیږي.
استر شاد سبز اصول سوالې ده، خل چکر زین لوي یخې دوي لوي تګمبیر کې دغه پاک ده تاکر ناکام دغه پاک ده، هغه خلق شکل لوي څوک شکل لوي شي کټو نه نو سه 15 پتی پیسه خلګې پنیر ځان سره وړي توپی په شکل
باندې من خیوی سوالې د ټول دکانونو کارونه ما شکر ډیر خدي.
یو تن شاعر او ټولنیس پال اجمل جنت وایي چې د خیوی ولسوالۍ په پنیر جوړولو کې ښه شهرت لري او له نورو ولایتونو چې څوک هم ننګرهار ته راشي خامخا پنیر د سوغات په توګه له ځانونو سره وړي.
د خیوی ولسوالۍ پنیر زیات شهرت لري او ډیر مشهور دی. د دې سیمې خلک د پنیر په جوړولو کې ځانګړی مهارت لري او همدا د دې لامل دی چې خلک لرو لرو سیمو لرو لرو ځایونو نه راشي، غواړي دا چې د خیوی ولسوالۍ نه ځان سره یا په ټوله کې له ننګرهار نه ځان سره د خیوی پنیر د ډالۍ او تحفې په شکل باندې ویسي او حتماً ورته خپنیولي کېږي.
وسیولا چې په خیوی ولسوالۍ کې د شیدو ورکوونکو غواګانو پارم لري وایي که څه هم په اوړي کې د پنیر د تولید کچه کمه وي، خو د اخیستونکو غوښتنه د پخوا په نسبت زیاته ده. هغه وایي چې مرسته کوونکي ادارې او د طالبانو حکومت دی ورسره د پنیر په تولید کې د عصري وسایلو او د څارویو لپاره د درملو او خوراکي موادو مرسته وکړي.
وایانه باید مونږ تراوړي تعالی ما اور بازار باید مونږ لساس کی اور ماشین نه را کړاله تعالی ما دولت ډیر شان ته زمونږ اړتیا ده، د شدو وسایل مونږ ترا کی چې مونږ شدو پکې انتقالو، د پنیر وسایل مونږ ترا کی تعالی اوس جیم وړل دا شدی خرابېږي، مونږ ته باید برقی وسایل لا کی تعالی ما شدی پکې وساتو.
پنیرار ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنی او بولګولو او مالداري ریاست کې د مالداري برخي مشر ډاکټر زمیر بیسودی وایي هڅه کوي چې د مرسته کوونکو ادارو پر مټ په خیوی او ټولو هغو سیمو کې چې مالداران یې د پنیر او نورو لبنیاتو پر تولید بوخت دي، د تولید په میکانیزه کولو کې ورسره مرسته وکړي.
د واګانو د تقوی لپاره یا د خوراکي په برخه کې مونږه د وزارت زراعت محترم مقام سره خپل پلانونه او خپل طرحې شریکې کړي دي. ان شاء الله امید شته چې په راتلونکي کې په دغه برخه کې هم د مالداران سره همکاري ومرسته وشي.
د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په خیوی، درینور، کامی او بیسودو ولسوالیو کې تر 3000 زیاتې کورنۍ د مالدارۍ له لارې د پنیر او نورو لبنیاتو پر تولید بوختې دي او د همدې لارې د ژوند چارې پر مخ وړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په پاکستان کې تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي او همدارنګه دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي د نوي نسل د روزنې لپاره دا بیلابیل تعلیمي نصابونه د هغو په نتیجه کې نوې کول نه یوازې د درو جلا جلا فکرونو څښتنان شي، بلکې د هغوی د کار روزګار لپاره موقع هم ورته یو شان نه ورکول کیږي. حکومت وخت په وخت هڅه کړي چې په ټول ملک یو شان تعلیمي نظام رایج کړي، خو تر اوسه په دغه چاره کې بریالی شوی نه دی. تفصیل د منور شاه په دې ځانګړي رپورټ کې اورو.
په هر ملک کې د روښانه سباون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي، چې دا راز نوې نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابلې او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په څیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي، چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري، چې په نتیجه کې یې نوې کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې حق لوایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته، خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنت سکولونه دي چې حکومت لاندې دي، هغه هم یو ځل پالیسي ده چې هغه د پاکستان نېشنل اډوکیشن پالیسي یا قومي پالیسي مطابق هغه سکولونه جوړ دي. د حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي چې زیاتېږي ورسره ورسره، او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچی دي یو ښه سکولونه کې سبق ووایي، نو دې لپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف مختلف استبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی، درسي نظامي مذهبي خلک دي، نو هغه ځان له یو انډیپندنت ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې EMA د 2020 او 21 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبا کې ټول 28,318 سرکاري سکولونه دي، چې په کې څه د پاسا سلويخ لکه هلکان او جنکې زده کړې کوي. دا راز د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره PSRA وايي په دې صوبا کې لاسو تر 1,200 پورې شخصي سکولونه دي، چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او په کې خواوشا شپږش لکه ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنې پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر سلیم خان په دې حق لمشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغې پر رڼا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نو موړې وای
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې مونږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شوبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی، چې له وجې دا هیواد د حالت را ورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدید علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډیر پام نه کوي، چې له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډیره ذهني هماهنګي نه لري.
چې سره په درس باندې او دا شر په نورو لغ باندې سپیشل سیزن باندې زور ورکول په ځای باندې په نصاب باندې او په شخصیت باندې هم زور ورکول پکار دي. چې سکولونو کې دا کېږي کم مضامین دي زیات تر دی یو طرف کا دی رښتین تر شي چې انګریزي او انګریزي اردو والا چې کم ډیر کتلی دي په ابزرویشن کې دا دي چې کم پرایویټ سکولونو کې ماشومان سبق وایي هغه له اردو نه ورځي، نو هغه په کار دی چې د اردو نه هم واقف وي، د اسلامیت هم واقف وي. اگر دا پړی کوي خصوصي زیاتر امفسس چې کوم دی نو هغه انګریزي باندې دی.
ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مضامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوي زده کوونکي یې د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وزي هغه مخکې چې ځینو هغه ډاکټرانو او انجینرانو د شلشي جوړېدل، هغه په کار دی چې داسندی ډاکټرانو او انجینران جوړ شوی، پایلټ جوړ شوی، په آرمي کې تللی دی، نورو ته داشن کړه. دا وزه کته داشنی چې هغه صرف او صرف د مذهبي تکفیر لپاره فکر دي، چا چې د تلاوتو کې حافظ شي یا چې دغه د سکول کې چې تر اپوینټمنټ کېږي دغه د استانیات یو استاد دي. د دې په رد مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یو ځینو هغه مخکې ځي او د ګورمنټ سکولونو والا ته لاره کولاو ده، او هغه آخر کې چې دوه سم پاس کړي نو هغه بیا میډیکل تم پریشي او هغه انجینرینګ تم پریشي او هغه استرمي او هغه او سوشیالوجي او هغه ترپالوجي او سایکالوجي دا وغیرہ وغیرہ دا کسان بیا مخکې راشي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال لريو ته ویل چې دوی په ځنو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علوم او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک تر 1.7 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 1.5 لک هلکان او نجونه زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر وزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته وایي نېشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د دې وانه دغه چې کوم ورته دا مرتب کوي، بای درې وانه چې د رواني خیر دی رواني، خو بنیادی چې کوم دغه چې هغه ټول ته یکسا دغه چې کوم ورته مهیا شي. د یو بل ادارو نه د ویزټس پکار دی چې یو بل ادارو ته لاړ شي، بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنٹ انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار دی، چې کوم پکار دی چې دا مضامین چې کوم دی نو د وګړو شته کمې په کوم ځای کې
نو موړې زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپل سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقع ولري، او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو دوی ویونې د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب رانغی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.